د ولسمشری د کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن د تیرې اونۍ په مناظره کې وشوې. د تیرې اونۍ د مناظرې برعکس میرمن هاریس او ښاغلی پنس ډېر صمیمي وو، کم پېښېدل چې د یو بل خبره ونیسي او د یو بل د نوم له اخیستو یې ډډه کوله.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
ستړي مشه او سلامونه می ومنئ. د آزادی چپو کې خبرونه ده. امریکا د خپل پوځي حضور پر ټیک 19 کال د بشپړې وطنې تر ټولو روښانه نخې څرګندې کړې دي. ولسمشر ټرمپ ویل چې پاتې ټول عسکر به شاوخوا 15,000 تنه په څه باندې دوه میاشتو کې، یعنی تر کریسمسه، له افغانستان ووزي. دا د دوه عسکرو د شتوالي په اړه په څه کم څه لرويشتو ساعتو کې د امریکایي مشرانو دویمه او په عین حال کې متناقضه څرګندونه وه. مخکې د ملي امنیت سلاکار د بل کال تر لومړیو پورې نیمایي ته د دغه شمیر د کمولو خبر ورکړی وو. د ښاغلي ټرمپ اعلان د اکتوبر پر 8 یعنی ټیک پر همغه ورځ راغی چې سلفي جورج دبليو بوش 19 کال وړاندې په افغانستان کې پر طالب رژیم د پوځي گزارونو د پایل اعلان کړی وو. د دې پایل او د دې پای لاملونه څه وو او عواقب یې څه کېدلی شي؟ نن د آزادۍ چپو کې له خپلو میلمنو سره همدا موضوع څېړو او تاسو ګران اوریدونکو به هم فرصت ولرئ چې وروسته شمیره اعلانوم. زنګ راته ووهی او له میلمنو نه پوښتنې وکړئ او په دغه موضوع کې نظر لري هم راته څرګند کړئ. زموږ میلمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکي شکریا بارکزی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصاد استاد حمید الله فاروقی، زهم داود جنبشم. تاسو ټول ته د هرکلی په ویلو ګرانو میلمنو شکریا جان غواړم. اول پیل تاسو را تاو کی په سریزه کې ما ویل چې ښاغلی ترامپ د وټلو اعلان کړی چې عسکر به په څه کم یا څه باندې دوه میاشتو کې وزي. دغه اعلان ستاسو له نظره څومره عملی دی؟ ځینې وایي چې کېدی شي عملی نه وي، یوازې تبلیغاتي وي او د داخلي مصرف لپاره وي.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، تاسو قدرمن محترم میلمنو ته، استاد محترم فاروقی صاحب ته او ټول قدرمن اوریدونکو ته. زه کاملا په دې باندې باور لرم چې کوم اعلان یا کوم ټویټ چې ولسمشر ترامپ کړی بیګا شوه، دا صرف د داخلي مصرف لپاره نه دی. چربیره پر دې چې داخلي مصرف ته توجه شوې ده، زه فکر کوم چې واضح پیام په حقیقت کې د افغانستان چارواکو لپاره دی. چکه چې دا غسی او یعنی زه دا نه ردوم چې دا به داخلي مصرف ونه لري، ځکه چې انتخاباتو وخت خامخا د دوی هر ټویټ کې دوی په پام کې نیسي چې څومره داخلي مسایلو باندې دا به اغېز وکړي. خو ځکه تر هغه بریده چې موږ او تاسو پرې خبر یو، بیا یقیني هم دوی خپل ځواکونه ایستي دي او څنګه چې تاسو خبر یاستي، حتی د کندهار کې چې د دوی تر ټولو ستر پوځي ځواکو ځینونه په نړولو باندې دوی خپل کار پیل کړي، یعنی د تخریب موضوع هم را مخته کړې ده او کار جریان لري پرې. فکر کوم امریکایي ځواکونه نه د افغانستان لپاره په افغانستان کې راغلي وو او شته، او نه هم د طالبانو لپاره، دوی خپل ملي ګټې لپاره راغلي دي. نو لکه موږ به تاسو شو ګرو چې په دې سیمه او منطقه کې چې اوس نور راندره هم پکې پیل شوي دي، نور به څه وشي؟ ځکه چې زه فکر کوم دا ټویټ سرنوشت د افغانستان د خلکو هم نه ټاکي، د امریکایي قوتونو سرنوشت هم به نه ټاکي. دلته څومره چې د هغوی ستراتیژیکي ګټې خوندي ساتل کېږي، دوی به پاتې شي. هلته هم احتمال د دې شته چې لا نور ځواکونه هم دوی ولیږي، ځکه چې په منطقه کې موږ تاسو وینو چې مخصوصا که چېرته د سوریې نه جنګیالي راشي قرباغ سیمې ته، ایران ډېر تحریکات پیل کړي او همدارنګه روسیا په ځینې ځایونو کې خوشحاله ونه اوسي، یا یو بل زور ازموینه د دوی په مابینځ کې، چین له دې وضعیت نه خوشحاله ونه اوسي، نو خامخا د مستقیم تاثیر د امریکا په سیاست په پوځي لحاظ باندې نه لري چې دوی په افغانستان کې تر ټولو ښه زایلری او ټول پوزي هدا د دې پلاس کې دي چې څنګه باندې هم بلاده او پیږي چرکان د افغانستان د نور هیوادونو کنټرول کې یا د تهدید په واسطه او یا هم د خپل پوزي قوه په واسطه.
مننه استاد فاروقی. البته د امریکا په سیاست کې دغه لوړې ژورې د افغانستان په حساب باندې څو ځله راغلي دي. مثلا هغه وخت چې ښاغلی اوباما ولسمشرو هغه په انتخاباتي مبارزو کې ویلي چې عسکر به وباسي، خو کله چې ولسمشر شه برعکس په زرګونو حتی په عسکر یې په لسګونو زره یې نور واستول. تاسې څومره فکر کوئ سره له دې چې شکریه جان وویل چې دا داخلي مصرف یعنی اړخ یې ضعیفه دی، عملی اړخ یې قوي دی چې کېدای شي دا کار وشي؟ خو دا هم ویل کېږي چې ښاغلی ټرمپ خبرې اړه یې، یعنی کېدای شي یوه خبره یو وخت وکړي بیا تر اخره په هغه خبره کېدای شي ونه درېږي. دلته فکر کوئ دغسې بدلون احتمال شته؟
د خپل نام سره د بشپړ پښتا او جام سټیټ د بارګېتا تاسو درانه او معزز او خوږو ته سلامونه وړاندې کوم او ټول ته خو راز وړم. د فکر کوم چې کته چې د غوښتنې مخته لاړ شي، همیشه د امریکای د خیدا او تاریخ کې ولسمشران د خپل کاندیدوري په دوره کې متاسفانه تعهدات کړي دي او اعلانې پخش کړي د امریکای په مختلفو پالیسیانو باندې خپل نظریات ورکړي، مګر هغه اکرم دی د داخلي مصرف لپاره توجه شوی. دغه راشل چې بیګا ولسمشر ترامپ نشر کوي، فکر کوم چې هم د داخلي مصرف لپاره یو ضرورت وو، کله چې د دې موقف اوس د انتخاباتو کې د لپاره مسوط نه دی. او لبل خو د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بمبست چې متاسفانه په دوه درې هفتو کې یو نتیجې سره نه ورسېدل، د افغانستان ولسمشر سفر دوه ته او دغه پکتي چاته جوړ شوی، د دې لپاره هم فکر کوم دا پیام کوم دې تاریخ باندې نشر شو چې د تحداقل هغه کسانو ته چې دلته د امریکې د دوامداره حضور په رابطه باندې تصامیم نیسي یا فیصلې کوي یا فکر کوي، د دې لپاره باید دوی بل رقم فکر وکړي. مګر په سختنه دا پالیسي د ترامپ حکومت چې ترامپ د جورو ګارسیا پالیسي مطرح شوه، د کاملا د هغې سره په تضاد کې دی. کته چې هغه پالیسی ته نظر واچوي، د اوباما د پالیسی سره په دې مخالف و چې اوباما خپل عسکرو د وتلو دپاره سکیجول او جدول آماده کړي، مګر د تاکید په دې و چې دا جدول طالبانو ته مسله مخالفین د حکومت ته یا نورو هغو ډلو ته بلو ته چې په دې منطقه کې مخصوصا په جنوبي آسیا کې د پاکستان او د هند په سیمو کې چې دلته توریزم او د نورو هغه منابعو چې امریکایی او غربی منافع د تعدیدی او هم په دې ساحه کې شامل کی، د لپاره د په وضاحت سره ویل چې هغه پالیسی چې مخکې د غریب اوباما له خوا مطرح شوی وو او د جدول د خروج تصویب کړو چې په تل سمیا چې خپل عسکر دغه راباسو، دا یو خراب پیغام وو چې د منطقې دغه لوبغاړو ته یې رسوله. په دې خاطر دوی د غیر سره مخالفت ویلي چې موږ خپل عسکر جدول نه کوو او مقاعد نه کوو، تاریخ لپاره څومره چې ضرورت وي د دې لپاره چې دا امریکایي منافع او برنامې دلته پلي کړو، د دې په خاطر د عسکر بل حضور ولري. په دې خاطر زه فکر نه کوم چې دې وخت کې وګواړي چې دا خپل عسکر ټول وباسي او داسې یو حالت راولي چې د افغانستان ثبات نور هم شدمه وباسي او دلته هغه
مننه لکه استاد تاسو خپل زیم بدل کړئ لکه غږ لویده په اخره کې. شکریہ جان استاد، زینو مسلو ته اشاره وکړه چې تقریبا په زینو برخه کې ستاسو سره همغږي درلوده. فکر کوي یعنی دغه دواړو ارزونه ته چې تاسو وکړي د پام سره، زین په کابل کې دا عقیده لري چې وایي دغه اعلان د طالبانو دریز د دوحې په خبرو کې پیاوړی کوي، فکر کوي د دغه دواړو ترمنځ تاسو یو 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 رابطه ویني چې د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان نه وروسته ځکه طالبان یې په څو ساعتو کې هرکلی وکړ، ویل چې دا یو سم شی دی، یو سم کار دی، یعنی په خبرو کې به هم د دوی دریز پیاوړی کوي لکه کابل کې چې ځینې وایي؟
کوم چې ولسمشر ټرمپ دې ته ضرورت نه لري چې طالبانو ته په دې خبره باندې یا د څه خبره امتیاز ورکړي یا بونس ورکړي، ځکه چې ما په باور باندې سمدلاسه هغوی ته هومره ځایګاه او موقف ورکړل شوی دی چې هضمول یې طالبانو لپاره اوس ډېر سخت دی. ځکه چې دوی لومړی ځل لپاره داسې امتیازات ترلاسه کوي او په دې نړیواله کچه باندې دوی ملاقاتونه لري او پیژندل شوي دي چې خپل وطن کې لا نه و پیژندل شوی. نو زه فکر کوم دغه خبرې مافان باندې طالبانو لپاره ډېر ښه نه راځي، مګر خامخا طالبان د دې نه خپل عسکرو لپاره ګټه اخلي او هغوی ته دا غواړي وښيي چې یعنې د هغوی د فشارونو له امله دا د امریکایي قوا د افغانستان نه وځي او غواړي چې دغه کریډیټ ځان ته واخلي. که څه هم تر اوسه پورې بیخي معلومه نه ده چې دا وضعیت څه رقم کېږي لکه چې ما مخکې وویله، خو یو شی په دې خبرو کې ډېر واضح او ډېر ښکاره دی، هغه دا چې موږ خپل ډیپلوماسي او خپل سیاسي وضعیت هم ډېر کړکېچن دی. دا خبره کېدای شي طالبانو ته ډېر مهم واقع شي ځکه چې دوی دا به ځان ته امتیاز ګڼي، مګر متاسفانه په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او نظامي لحاظ افغانانو ته، کوم افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي، هغوی ته ډېر تاوان رسي. تاسو به ډېر ژر ووینئ چې افغاني بیا به ډېر کته راشي، بیا بد امنی به نوره هم زیاته شي، خلک بیا به په یو څه پسې ګرځي چې چیرته لاړ شو، جنګ به راشي، طالبان به راشي.
یعنی رواني اغیز به ډېر ستر وي تر عملي اغیز، فکر کوي؟
بالکل، بله، او هم رواني او اقتصادي.
ښه، ډېره مننه فاروقي صاحب. تاسو څومره هم عقیده سي له دې سره چې هغه څوک چې یعنی موږ د کابل کې ځینې نظریې چې ځان ته معلومې کړي، هغوی وایي چې دا اعلان د طالب دریځ چې تر اوسه پورې په دوحې په خبرو کې درلودو د هېڅ شي نه دی تیر شوی یا ډېر کم تیر شوی دی، دا به نور هم پیاوړی کړي، دا منئ؟ فکر کوئ دغسې به وشي؟
په یقین سره، په تعصب سره، د امریکا د حکومت پالیسي په دغه د مذاکرات په رابطه باندې له اوله مرحله کې تر اوسه پورې په دغه یو سیستم روان دی چې دغه حالات چې دا اوس موجود ایجاد شوی او دغه عدم د توازن ته ایجاد شو، متاسفانه د هغو د خراب عمل کردونه و چې دغه زمینه طالبانو ته برابره کړه چې دوی اوس د نورو فکرو سره په دې مذاکراتو کې سره اغې دي لګیا دي او هغه تبایی چې د ولس ورسره مخ دی، دغه طرفات چې په جامعه کې ده، دومره ناخوالې چې د تحلیلېږي، دغه عادي خلق ځوانانه کې دومره فشار دی، متاسفانه دا نور هم زیاته شوی. زه فکر کوم چې دا که چېرته د داخلي مصرف لپاره دا تصمیم نیول شوی او کاملي وشي او نه شي، هغه عملي اقدامات او په میدان کې اقدامات او نتایج به ممکن لري بل رقم وي، مګر د سایکولوژي له لحاظه، د ولس د رواني له لحاظه، متاسفانه دا به هوا او په عین حال کې د طالبانو په اوچت صفوفو کې د رواني حالت د تغییر په خاطر به ډېر یعنی یو منفي هغه وي تاثیرات وي، او دا متاسفانه شته. او نه پوهېږم چې د امریکې متحده ایالات سربېره په دې چې پوهېږي چې دلته هغه د دوی د ستراتیژیک هدف چې په منطقه کې لري او د افغانستان ثبات او د افغانستان جایگاه چې د دغې منطقې په رابطه باندې لري، متاسفانه دا د هغو ټولو هغو اهدافو سره په تضاد کې دی. مګر د پلاټینیم دوه خلکو کې دغه پالیسیانې چې روانې دي، همدغه یو لړۍ باندې روانه ده، او دا هم د هغې په تداوم باندې یو بحث و چې قابل د هغه د اندېښنې دی او دا باید جدي ونیول شي.
من شکریا جانې، که څه هم یعنی د امریکا اعلان به لروانی پلوه اغیز به ډیر سری، خو عملی پلوه دوی ډیر لږ شمیر اسکر درلودل او هغوی هم په دغه تیرو یند 2014 کال نه رئیس ورور له جګړو نه وتلي، نه یوازې امریکایان، دا نور بهرنیان هم ډیر کم داسې پیښ شوي چې د یو هوایی گزار کې برخه اخیستي وي. فکر کوئ چې عملی اغیز به مولری یعنی فرض کو چې د تر دسمبر اوتل د نوې کال تر پیله پورې اوتل، عملی اغیز به د جګړې په ډګر ولري؟
څه چې کوم د جګړې په ډګر کې به ډیر عملی اغیز ونه لري، ځکه اوس هم زموږ په امنیتي قواو کې د سه ځواکونه شته چې هغوی د امریکایانو مارین په ساته باندې روزل شوی دي، او دا فرصت زموږ خپل هغه پوځیانو ته به لا ډیر مساعد کی چې خپله د جګړې واک او د حمله واک په اختیار کې ولري. زه فکر کوم چې غواړم یو موضوع ته په ښکاره ډول باندې اشاره وکم. تر کومه چې هغه تحلیلونه د امریکا پوځیانو لخوا نه ویل کېږي او هغه تحلیلونه چې د اوسنۍ ادارې ترامپ لخوا نه او د هغوی شاوخوا خلکو لخوا نه ویل کېږي، ډېره ښکاره تضاد د دوی په فکر او ستراتیژي د افغانستان په اړه باندې شته. امریکایي پوځیان په دې باندې ډېر باور لري، حتی امریکایي سناتوران او کانګرس خلک چې موږ ولیدل چې زلمی خلیلزاده غوښتی و، نو هلته دوی خپل اندېښنې د افغانستان او کوم د چا خبره هغه قرباني چې دوی ورکړې وه، مصرف چې ورکړې وه، په هغې باندې یې لرله او پوښتنې ورنه وکړلې. مګر که دې خو داسې یو دم دوی ټول لاړ شي، اول خو زه فکر نه کوم چې دا به یو معقوله سیاسي استراتیژیک تصمیم وي چې عملي شي. د دې تر څنګ زما په هند دغه اختلاف د نظر د سیاسیون او پوځیون دنه کې امریکا کې بلا نور هم ډېر کې هېر هم نه شي چې امریکا اضافه تر درې زره پورې خپل پوځیان له لاسه ورکړي دي په افغانستان کې. همدارنګه دوی سربېره پر دې خپل پوځیان له لاسه ورکړي دي په میلیاردونو ډالر باندې سرمایه ګذاري کړې. د دې تر څنګ هغوی خپل راتلونکي ستراتیژي لپاره هم افغانستان ته ضرورت لري. نو دا هغه شیان دي چې که چېرته د میز په سر باندې کېښودل شي، خامخا د سیاسي نو موضوع او د عرب پوځي مسائل په ټکر کې راځي. پاتې شوله د افغانستان، زه فکر کوم په افغانستان کې دننه موږ د خپل پوځیانو په منځ کې د مورال او ظرفیت کمی نه لرو، مګر د اداره او قومانده نشتون، تجربه اداره خلک پکې نشته. دغه دې باعث کیږي چې موږ په پوځي ډګر کې لکه څنګه چې باید وځلیږو لاسته راوړنې ولرو نه لرو. سربېره پر دې د فساد موضوع هم ډېر زموږ پوځیانو ته لانجمنه او ستونزمنه شوې ده، او سیاسي کول د هرې موضوع هم د دې باعث کیږي چې موږ ونشو کولای چې هغه اساسي مسایلو باندې چې په هغه کې د امنیت ټینګول دی، امنیت ساتل دی، او د عدالت او قانون تطبیق دی هغه ته لاسرسی لري.
مننه استاد فاروقی. شکرجان یوې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې که امریکایان و هموزی افغان ځواکونه دا وړتیا لري ځینې قطعات یې ښه روزل شوي دي چې جګړه وکړي. ما ته د 1990 کال د شوروي ته د وتلو وخت را یادېږي. زه هغه وخت په شوروي کې محصل وم او لیدل مې چې بهرني ځواکونه وتل. افغانستان ډېر پیاوړی پوځ درلود د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ باندې، او روسانو یا شوروي ته هم دوی ته پرله پسې وسلې رالېږلې، او دوی وکولی شو چې لږ تر لږه 2-3 کاله شتوالي ته دوام وکړي. فکر کوي چې هغه وخت مورال ولوي د علت دا و چې دننه په نظام کې دغه اختلافونه رالل. فکر کوي د دغه وسنی حالت چې څه پیښیږي شباهت څومره د 1990 کال د فبروري له پیښو سره، یعنی دا واغه سره شباهت لري، څومره ورتهوالی لري فکر کوي؟
زه فکر کوم چې ډېر تفاوت عمیق موجود دی. نن د افغانستان ولس هغه ولس نه دی. دغه افغانستان د دولت او دغه دولت سره ډېر جدي تفاوت موجود دی. د موږ د نظامي قوتونو دغه وخت د نظامي قوتونو سره نظامي بخلې او نظامي تجهیزات اوس تمره تفاوت دی. موږ اوس نظامي قوتونه درې سوه زره یا سز باندې د کوم مسلح هغه لرو، نظامي قوت لرو. مګر په دغه دوره کې تعداد مسلح کسان ډېر نه و. د مسلح قوت ډېر کم و. چې تاسې که په یاد ولرئ، د ټکنالوژي په وخت کې ډاکټر نجیب مجبور شو چې حزب ته مراجعه وکړي، او د حزب هغه نظامي سربازان چې خپله ملکي کسانو د هغو په وسیله باندې دغو ته ونېدل چې جوړبه په جنګ کې مقاومت وکړي، او دا نور تهدیدات چې دولت ته موجود و د هغو نه کار واخلي، او تیخت له جبهاتونه د نظامی صفوفونه په دې اندازې سره زیات وو چې دولت په ډېر مشکلاتو سره خپل دا تشکیلات پوره کوو، مګر وروسته چې وینئ چې په سلهاوو کسه هره ورځ دغه صفوف کې جذبېږي تر هغو پورې چې دغه مالي امکانات موجود وي، او د امریکا او د غربي هېوادو دغه مالي تعهدات چې اوس زموږ مسلح قواوو ته ورکوي تر هغو چې دا
زما پوښتنه هم کټ مټ همدغه موضوع پورې وه. زما پوښتنه همدا وه ځکه چې کله چې مې شوروي کې د خپل زده کړو مسلې ته اشاره کوله، ما په خپله لیدل چې د تاشکند له هوایي ډګر نه، یعنی شاهد یوم، د ورځې په لسګونو الوتنې کېدلې، مهمات او نور شیان کابل ته رسول. اوس هم دغه سجمنه شته، فکر کوي که ځواکونه وځي او له افغانستان نه د لویدیځ زړه مړیږي چې بس نور څه پی وکړو، دغه مرسته به دوام وکړي او که یې ونه کړله څه پیښېدلی شي؟ اصلي پوښتنه زما دغه وه.
نو جنبش ما مخیازو کوڅه حتی به نظامی او تجهیزاتی امکانات به قابل تراتو، مگر مالی امکانات خپل د شوروی اتحاد سره موجود نو. تاسو په وخت یاد ترې چې اتحاد شوروی په سقوط کې وو، دغه سره د امکانات مالی نه موجود چې د کابل دستګاه دی وو چلی، په دې خاطر تنها د زاړه تجهیزاتی او امکانات چې له دوی سره په پخې کې په ګدامو کې پراته وو هغه به سره لیږل. مگر دلته د دستګاه کې په داخله نظام کې د تماش کارو د تدانور مسارک کارو د تجهیزات و تنبیل به دیدی مواد دیزایی دیر آشید پر دفت دقل وقتی حکومت دیر مسایی دیر لسرسی ندرگوده. مگر اوز دقا تعهد چی دا موجود دیر افغانستان دیر بنگلی مقاولات چی امریکان و سر ایلری و دیر ناتو سر داری نور غربی حوادو سر داری دلتی یو کافی اندازه مالی امکانات دولت تا دیمون سلح قوات تعهد موجوده، قوت موجوده و مورال موجوده، انتظامات هم دیر شروع کالو کرا غلی دلتا ولس تغییر کرا دلتا خلق تعلیمی افتشین دی، خلق احساسات دی وطن تو مقابل که دی خوری مقابل که کاملا متفاوته. حتی تنها یو قلتاش دیاز دی یو حزب دیمکراتیک تنها آغه دلوده تعهد دلوده دی، مگر نور ولس لحکومت مره لحکومت سره نظام سره نظامیانو سره جلاو. په دې خاطر کاملا د حالت متفاوت دی. په دې خاطر زفکر کوم چې کچیر ته د نظامیان وزي زله سفیر سره موافق یم چې دا به په دګر کې په میدان کې به ډیر تاثیر ونه کړي، لکه چې په دې درو کالو کې چې دا قوتونه د ماموریت قاطع دلته فعالیت کې دوی پنځه نوي اته نوي فیصده د دوی تلاشونه د دوی همکارۍ سره تعلیم تربیې لپاره د نظامیانو دوی کوم فعالیتو کې سان نه اخلي، مګر دا چې دوی خپل ګټې په دې جریان کې دوی باندې کوم تعرض تجاوز شوی. په دې خاطر زه عقیده لرم چې دا حالت له هغه حالت سره موږ باید قطعا مقایسه نه کړو، مګر دلته دولت سره د دولت لپاره د موږ د مشرانو لپاره ضرور ده چې ځکه په ملي وحدت باندې کار وشي، په دې رفت اختلافات سیاسي باندې کار وشي، دلته د فساد سره په مقابله وشي، دلته د ښه حکومتدارۍ په رابطه باندې باید عمیق کار وشي، چې دغه د ولس فاصله له دولت نه راکمه کړي. زه فکر کوم چې بیا د موږ د نظامیان په میدان کې ثابته کړی چې ډېر مدانګي شجاعت او د مېړانه سره ژوندېږي، او دوی دپاره هېڅ قابل د هغه اندېښنې حالت نه ایجادېږي.
مننه استاد فاروقی. البته په دغه برخه کې نورې پوښتنې دا چې عسکر هغه وخت تښتېدل اوس څنګه دي، یا مثلا هغه وخت کې د ګاونډیو رول څه اوس څنګه دی، په دې کې ډېر غږېدلی شو. مادامو د بحث موضوع نه ده، که اجازه مو وي اورېدونکو ته به لږ وخت ورکړو چې دوی هم خپلې پوښتنې که لري له تاسې نه یې وکړي. اورېدونکو، له دغه خبرتیا نه وروسته تاسو ته شمېرې اعلانوم، قلم او کاغذ مو چمتو کوي، که زنګ راوهئ نو موږ درته منتظر یو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
نو دا اوریدونکو د ګډون لپاره د کابل شمیرې دي 0922-255-0999-203-540. له بهر نه که زنګ وهئ 0000-420-1-25-501. سکایپ هم ده رادیو تکه آزادی. نو وګورو چې اوریدونکو شته مهرباني وکړي، له ټولو نه هیله کوم چې وګدې تبصرې مکوي، پوښتنه کله ریوي کې موضوع معلومه ده، او لومړی په پیل کې خپل ځان معرفي کوي، مهرباني وکړي.
السلام علیکم، احمد نبی اند هلمند څخه د نلمنو څخه یو دوا پوښتنه لرم.
مهرباني احمد نبی،
یو پوښتنه خو مې دا ده د میلمنو څخه چې د هغه وخت د نجیب الله د حکومت هغه یو ګوند و، یو حکومت یې اوس حکومت یو پینهکړی حکومت دی چې د هر طرفه لکه د مسکین سړي کمیس یو پینه ورته پرته ده. نو که سبا دا د کېږي هر یو به جلا جلا کېږي. ځان یوه پوښتنه د دوی نظر غواړم باندې، اوریا بل پښتنه می داده چې په افغانستان کې دوی رواني رواني خا دغه بهغه خلکو ته پیښې چې هغه د ترامپ امید نه سي د ترامپ ته امید هغه پر خدای کې ده نه لري هغه خدای ته امید نه لري کني موږ مسلمانانو موږ هیڅ وخت د امریکایانو په وټولو موږ سره رواني مریض نه پیدا کیږي هغه خلک ته به پیدا کیږي چې دوی
میلمانه در جواب کی ان شاء اللہ بل اوریدون کے باور خپل ځان معرفي کړي.
السلام علیکم جند استاد احترام سلام ومن
و علیکم ځان معرفي کړي.
خدای دې راځي جلال خبرې کو
جلال زې سه مهرباني وکړه خراغلی هر کله را شیرا ته وایست
خبر ادا ده چې دا د افغانستان موضوع کې دا ترامپ کوم خبر کوي چې موږ ټول افغان باسي دې هر کله ته وو پاکستان چې شکریا وویل دا پورتي وویل دا نور چې تر سبا امریکایان روسي کار دي چین دي کار د تفاهم ته په وخت سره دا به وسره ته خبرې دا به خندور نه ځکه چې افغانستان به تر ډېره ډېر مصیبتونه وویني ښه به دا وي چې د غرب سیاست بوکړي په سړی نه چې په نسه ټول افغانان که د کابل اداره ده که طالبان دي د دې موقع نه استفاده وکړي او پسنه د خریدار مخنیوی وکړي او خریدار خپل ځان هم تصمیح په امریکایانو وپېژني او په ټوله نړۍ لکه په جنګ کې ګټلې ده باید کمیز هم وګرځي.
مننه جلال زه ته پوښتنه نه ونو نظر مو چې ټول یو شی یو د امریکانو وتلو ته تاسو هر کله وایس بل اوریدون کې مهرباني وکړئ.
بل السلام علیکم.
و علیکم ځان معرفي کوي
جنده صاحب څنګه به خیر جوړ محمد کریم د کندهار ستا طرف ته مات کی
محمد کریم خان مهرباني پوښتنه مو راته وایس
مننه دا غنی ورته ویل دا د امریکایان چې راځي نه خراب امریکایان مو زمانه راځي به خلق تفصیلونو یادغه یت خبرونه خیر او خیرات دا غو مریان دا اردو دا کوموندو دا چې جندي به چا سم دی رز مو د پاکستان مو د بل دا و سم دا څنګه کال نه څوک دی خارج دفاع کوي دا غو مریان کی دا جندي جن یو نه تیم شي باندې کیږي دا غو مدای څه تشویش خبرونه دی غو مد د افغانستان ولس ورته و چې نه دا کوم مشکل خبره ده نه ساده خبره دا نه د امریکایانو کار دی هر دا چا مدای کیږي ګر دا زمریان مخ څنګه ورته د خپل خاري دفاع کوي یو څه تشویش خبره ده نه د افغانستان نه هغه په خوانی د ډاکټر نجیب حکومت شي دی او ګوند ولې
راځي کریم خان استاسینه د پښتنه حکومت ولې فکر کوي دا حالت او د ډاکټر نجیب حالت فرق لري. استاد فاروقي دغه اشاره وکړه تاسو ولې فکر کوي چې دا هغه حالت نه دی
دا ډاکټر نجیب حکومت د یو ګوند یو سړی و دا اوس حکومت دا د زاره ده تاجک د وزبک د پاکستان د پښتانه د ګرد قومونو د افغانستان خلک دا دا چې وایي وایي و نه څه تک نشي د مثال خبرې دا پر دغه حکومت پر دې نظام د ګرد او انفاره د خلک ګرد ګرد لاس پورې مثال خبرې دا هیڅ نه دا په خپایا د غم و چې افغانستان ولس نه دا هر پاکستاني هر څوک به نه ولای
ډیره مننه محمد کریم خان لکه چې مخې ویل په دې اړه خبري بحث کېدل شي هغه وخت مثلا هزاره مو تاجک مو ازبک مو د یو ګوند په چوکاټ کې و خو په هر صورت هغه بحث موږ د نن ورځې بحث نه دی بس په دې کې و چې دا وتل به څه معنی ولري د افغانستان لپاره بل اوریدونکو اعلان ځان معرفي کوي.
محمد نسیم سعودي مې په پکتیا
ولایت د زرمت ورسولې ستړي مو شي سعودي سه مهرباني وکړي مهرباني ستاسو پوښتنې ته منتظر یو.
زما پوښتنه دا ده چې موږ که چېرته چې د افغانستان حکومت ځان ته د امریکایانو باندې تکیه کوي دا تکیه خو ګمان کوم شړنګه شوه نو زما ډېر هغه دا ده چې هغه څه چې دوی د امریکایانو نه ترلاسه کول باید وسته چې یو شی ترلاسه کړي اسلام ته رجوع وکړو په افغانستان کې افغانستان اسلامي ملک ده
راځي د مذهب په دې وخت کې نه راځي راځي نسیم خان
جمهوری د پلانکای ده
نسیم خان
اسلام مسلمانانو ته مور په لاس راغلی چې په افغانستان کې اسلامي حکومت جوړ کړي اسلامي حکومت تصویر لاندې په افغانستان کې ژوند وکړي ګومان کوم چې په بل نظام یا په دې دیموکراسي باندې سره راتلونکي او د ملمنو لپاره غواړم چې میلمانه داسې نظرونه ورکړي چې هغه نظرونه د افغانستان د جوړېدو لپاره وي، بلکې د پوځیانو د جنګېدلو دې شان لپاره دي مرال دپاره هغه باندې ښه سره پېدلو یو ورې چې
نسیم خان ډېره مننه. نو تاسې او صحیح نظرم راغې، پوښتنه خو نه وه، تاسې وایي چې اسلام ته د رجوع شي. زه همیشه زه له اورېدونکو سره په دغه مشکل کې یم. دغه چارواکي د دوی اساسي قانون، د دوی حکومت، د دوی شان ټول اسلامي دي، لبل خوانه طالبان تر ټولو ځان خې مسلمانان بولي چې ظاهرا نه تاسې په پلویانو کې راځي. دغه تعریف ډیر ګران دی چې کم یو خې اسلام دی او کم یو ناخې اسلام دی. په هر صورت په دې باندې غږیږو استاد فاروقي صاحب. لاند یو اوریدونکو ویل چې مثلا یو اوریدونکو په خبرو کې احمد نبی خبرو کې و پوښتنه و چې دا هغه وایي اصلاح ورته وکاروله چې دلته دا بیل بیل پیوندونه راټول شوي دي، داسې نه چې د وطن نورس دغه پیوندونه سره وشکي. ګیتاس هم ظاهرا دغسې یوه اشاره درلوده. څومره دا احتمال شته چې په هغه روحي اغیز کې دغسې یو شی راشي چې د حکومت کې دننه یووالی پاتې نه شي؟
متاسفانه تر یو اندازې پورې دغه حروف خبره صحیح ده. د حکومت یو دیموکراتیک حکومت دی، په دې حکومت کې د خلکو د انتخاب او د خلکو د رای په اساس باندې حکومت جوړ شوی، مګر د انتخاباتو د هغه چالش په اساس باندې متاسفانه د نیمګړتیاوې راغلې. متاسفه ټوله معلومه ده، هم څلور کاله مخکې انتخاباتو کې، هم دا نوی انتخاب پنځه کاله مخکې، هم دا دغه انتخابات کې دغه معجله وه چې د دیموکراتیک ارزښتونه یا دیموکراتیک نهادونه په افغانستان کې نه وو، او دغه یو چالش موجود دی. مګر تاسې یعنی داسې مختر فکر وکړئ چې همدغه نظام کې سربیره په دې چې مختلف افکار، مختلف ګروپونه، مختلف شخصیتونه، مختلف اعضاب دلته راغونډ شوي دي په دستګاه کې، مګر د افغانستان د دغه دولت موقف او موضع په مذاکراتو کې، د سولې په رابطه کې، د ملي مسایلو او د ملي ګټو، د خارجیانو د وتلو، د نظام د تثبیتولو، د نظام د بقا، د نظام د ثبات، د دې نظریه ټول یو دي. زه فکر نه کوم چې د دغو متشکله ګروپو چې دلته د افغانستان دولت تشکیل کړ، د دې د افرادو، اشخاصو، احزابو، ګروپونو په منځ کې دا اختلافات په دغه اساسي مسایلو کې وي. په دې خاطر دا کوم خاص مشکل نه دی. اوس دغه هیئت چې اوس په دوحه کې د افغانستان نمایندګي کې دوی ناستې، دوی د مختلفو احزابو، مختلفو ګروپونو، مختلفو اقشارو، مختلفو طبقاتو د افغانستان جوړ شوی، مګر تاسې د دوی موضوع ویني چې دوی د افغانستان د دولت نمایندګي کوي، او د افغانستان د دولت نمایندګي په هغه اساس د اجماع باندې دا جوړه شوی چې ټول پکې مشترک او مشخص او واضح نظر لري. نو د احمد علي خان اندېښنه زه فکر کوم تر یو حده پورې جای ده. دا کاشکې داسې نه وای شوی په انتخاباتو کې یو ګوند یا یو ګروپ یا یو شخص دا مسؤلیت اخیستی وای، ټول مسؤلیت د هغې سره وو. مګر اوس هم زه فکر نه کوم چې دا کوم مشکل وي. د ډاکټر نجیب الله د حکومت چې ما ته مخکې پتله وکړه، ډاکټر نجیب الله یو حکومت و، یو حزب و، یو فکر و، یو مفکوره و، په هغې کې ممکن تاجکان هم و، پکستانه هم و، مګر فکر یو فکر و. اوس دلته فکر د اجماع موجود دی، د ټول افغانانو موجود دی، مخصوصا د سولې او د جنګ په رابطه باندې، د افغانستان د آینده نظام په رابطه باندې، د افغانستان د آینده سیستم په رابطه باندې. دا ټول سره مشترک نظر لري، او دا مشترک نظر د مسلح مخالفینو د سروانو سره په میز باندې ناست دي چې دوی د اختلافات سره حل کړي. یقین لرم چې دا ټیم په یو قوت سره سره ناست دی، او زه امیدوار یم چې طالبان هم د خپل هغه موقف چې دوی لري، هغه قوت چې په افغانستان کې لري، د افغانستان د آینده د ثبات لپاره، د افغانستان د هغه ملي او واقعي ارزښتو د حفاظت لپاره دا وخت باندې دوی باید تنظیم وکړي چې دلته اوس استبدادي حکومتونه نه چلیږي، خودرای حکومتونه نه چلیږي، یا حزبي حکومتونه نه چلیږي، دلته د یو رای یو فکر حکومت نه چلیږي. او دا د افغانستان د تاریخ تجربه ده، متاسفانه موږ ښې تجربې د هغو حکومتونو نه لرو. نو په دې خاطر
د پاشل کېدو خطر لږ ویني تاسې؟
قطعا نه وینو. په دې کې شرایط مختلف، متفاوت شرایط دی، دا وخت متفاوت دی. او دلته افغانان اوس الحمدلله تعلیم یافته دي، ډېر افغانان د دې واقعیتو د تاریخ نه آگاهي لري. زه فکر نه کوم چې سربېره په دې چې ډېر دښمنان د افغانستان به دې ته ناست دي چې افغانستان بیا به یو وارې دا مسلمانشو سره مواجه شي چې نوی هم لسیزه کې ورسره مواجه شو. مګر اوس هغه افغانان نه دي، هغه نظام نه دی، هغه حکومت نه دی، هغه ورث نه دي. خاطر زفکی توپ چیز مقلیر متفاوت معقولیت سر میدان تر وسیلی
صحیح مننه دیره شکریه جانی استاد پخپل خبرو که داسی پس هیال دول من دوهی تم بود لزکا چوی حیاتون سر ناس دی خبری که کتسا هم ناس ندی دقا اوز پا دی سر غیگی که چه سنگ سر کینی او سنگ سر وغیگی دقا تیر نه ورزی زمان معلومات خیلی چه آقا ده تماس گروپونه هم سر ندی خبری سر ندی کلی فکر که وی اصلی خند رشته هم دقا ده چې دا ویل کېږي چې دا دوه مسلې دي دوی سره په نه جوړېږي فقه موضوع او څه شی بنسټ وټاکل شي که د پردې تر شا څه خبرې نورې هم شته
د بخلې سره جنبشته زمه غواړم چې د افغانستان خلکو ته هغه شیانو باندې ډاډګیرنه ورکړم چې ما معلومات هم پرې کم دی او سربېره پر دې ما تحلیل چې زه ځان سره یې لرم او پوهېږم دا دی چې مسایل نه د فقه پر موضوع باندې ده او نه هم د کم مسائل چې دوی راځي نن خلکو ته وایي خپه کېږي د څوک رانه نه هلته د چا د قصاص او د طلاق او د میراث او د مهر موضوع د طالبانو او حکومت په نامه نه ویل کېږي چې دوی راشي فقه ته مراجعه وکړي ځکه چې موږ او تاسو ښه پوهېږو چې فقه لپاره په هغه شیانو باندې مراجعه کېږي چې اختلافی مسائلی شروع شوی نه احوال شخصیه کې یا مثلا سیاسی مسائل کې څنګه تاسو کولای شئ فقه ته مراجعه وکړئ فقه ته لاړ شئ هغه څه چې اکثریت وایي ما غواړي نو صحیح مګر دا صرف یو بهانه ده زه فکر کوم دا خبره دې لپاره ویستل شوه چې دواړه خوا غواړي ځان لپاره طرفداران راټول کړي یو خوا غواړي چې وښيي چې طالبان اوس هم شیعه مذهبو سره ستونزه لري دننه په افغانستان کې او دغه اساسي ټکی دی چې دی خواته رقم شیا مذهب خلک چې دی دولت ته نور نږدې شي او خپل ګټې د دام د اوسنۍ حکومت په چوکاټ کې ویني او بل خوا طالبانو غواړي چې خپل هغه اسکر چې په سنګر کې پراته دي هغوی دپاره هم یو څولري چې ولا موږ خو هغسې اسلامي نظام غواړو چې موږ او تاسو هغې لپاره جنګېږو ما پوښتنې دا ټول د مسلمانانو نه دا چې تاسو ته ټیلیفون کوي او یایم موږ غږ اوریم دا دی چې آیا تاسو په رښتیا د کوم اسلامي نظام شاهد په افغانستان کې واسطې معاصر تاریخ کې د هغې ورځې نه چې اسلامي حکومت اسلامي دولت اسلامي جمهوریت راغی زه فکر کوم د افغانستان بدبختي ورسره شروع شوله چې د ورور وژنه تر ننه پورې ادامه لري دا شی خدای ته ګورې نور د اسلام نه تجارت او بزنس مه جوړوئ بسته دین په دنیا کې هغه څه خبره خدای ناکرده بدنام او ذلیل کړه ورور ورور وژنه د اسلام په معنا باندې د هغې په نوم باندې خلکو ته د تعلیم او د تحصیل او د ښه ژوند کولو اجازه او حق نه ورکول کیږي نور د اسلام نه باید سیاسی او شخصی ګټه و نه خصاسي افغانستان خلک مخکې د مجاهدینو نه مسلمان وو د طالبانو نه روسه مسلمان دی اوسم دی حالانکه دوی راغی او دوی هغه نامسلمانی خلکو ته ښکاره کړله چې خلک د کمونستانو د روسانو او د انګریزانو په وخت نه ولیدلې دا یو خاطر دی بل خبره زه غواړم وکړم دا د سولې خبرې اترې هغه وخت پیل کیږي چې توافقي مسایلو باندې بحث شروع شي دوی که چیرې توافقي مسایلو باندې بحث شروع کړي او اختلافي مسایل پای ته کیږي زه فکر کوم چې دا به یو ښه پیل وي خو دواړه خوا دې ته لیواله نه دی چې راشي د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږي ځکه امام پښتنه د افغانستان د حکومت نام داده که چیرې تاسو هغه موافقتنامه چې امریکا او طالبانو په مابین کې وه تاسو لپاره د منلو وړ نه وو صحیح او هغه مبنا د بین الافغاني مذاکرات نو بیا ولې مخبل د مراکشي پلاوی دوه تاسو ولا بلخوا طالبان که چیرې تاسو دا دولت په رسمیت نه پیژنده او نه مخته چې ورسره کینې خبرې وکړي نو بیا ولې خپل موافقتنامه کې امریکا سره یو تعهد هم دا خبره وه چې موږ به کینو غوی سره غږیږو زه فکر کوم په افغانستان کې یوازینی شی چې ورک دی هغه منطقي او معقول سیاست د افغانستان د سیاسینو په منځ کې دی دوی نه متاسفانه ټول هغه شی ورک شوی چې د افغانستان په ګټه دی، ځکه چې دوی غرق په خود خیب او غرق په دې باندې دی چې خپل ګټې وساتي او قدرت کې پاتې شي. بل غواړم یو بل ځکه چې دا موضوع سوال مطرح شو، مګر غواړم ووایم دا پرتله کول د ډاکټر نجیب زمانې او اوس زه فکر کوم دواړه ډېر یو له بله متفاوت دی. هغه وخت موږ په نظامي لحاظ باندې
شکر جانې که اجازه یې، ځکه چې لږ وخت پاتې دی، څو موضوعګانې نورې پاتې دي. فکر کوم د اسلام په باره کې کومه خبره چې تاسو وکړه، هغه نسیم سودایی ته د زرمت نه د پکتیا نه ځواب و، ځکه هغه چې ویلې چې ټول باید اسلام خواته رجوع وکړو او اسلامي نظام جوړ کړو. په هر صورت فاروقي صاحب، ستاسو د معلوماتو له مخې غواړم دا پوښتنه وکړم چې ښه، د دوهې په خبرو باندې تم یو په دې غږیږو او ویل کېږي چې په دې وروستیو کې ښاغلی اشرف غنی هم هلته ولاړ، له امیر سره یې وکتل، په لوړو تشریفاتو یې هرکلی وشو. په عین حال کې دغه سفر د ښاغلي ټرمپ د ټویټ نه یو دوه ورځې مخکې ترسره شو. ځینې وایي چې دی هلته تللی و چې د دغسې را روانو ډراماتیکو پیښو خبر ورکړ شي. فکر کوئ دغه ټویټ او هغه سفر سره کومه رابطه لري که داسې زموږ د خلکو یا په افغانستان کې د سیاسي شنونکو تصور دی؟
ځکه کوم چې دا دواړه سره استفاد وي، مګر په عمومي چوکاټ کې ما مخکې مرز وکړو چې خامخا د جمهور ټرمپ په خپل دغه موجوده حالت چې دی د انتخابات سره مخامخ دی، یو له هغه ابزارونه چې دی استفاده کولی شي دا د افغانستان مسله ده او د نظامي قشونو وطن له افغانستانه. دا مخکې هم دا هغه نه کارت دی استفاده کړی او اوس هم استفاده کوي. نو دا په هر موقع کې چې د دې لپاره چې یو چوکاټ دی، هغه کې یو پلیټ فارم کې یو بس پیدا شي، دی له دې کارت استفاده کوي، استفاده یې کړی. او په عین حال کې دغه بمبست چې د سولې په رابطه باندې په دوحه کې ایجاد شوی، نو د امریکي حکومت ذات خلیلزاد او نور همکاران دوی چې هلته دي، نو خامخا دوی هم تر فشار لاندې دي. د دې لپاره چې دغه بمبست نه ووځي، له اقل په چوکاټ کې په توافق سره ورسېږي، نور دغه ابزارونه دغه ابزار سیاسي نه دوی استفاده کوي چې په فشارونه راولي. او زه فکر کوم چې دا به مستقیم د دې مسئلې سره ارتباط نه درلوده، مګر غیر مستقیم خامخا همغه چې داخلي مصرف لپاره جمهور ټرمپ دا خبره وکړه. په عین حال کې دلته په دوحه کې هم دا یو فشار و چې موږ دغسې پالیسي ده او ډېر نه شو دلته پاتې کېدی، نو افغانان دې باید خپل سره جوړ کړي مخکې له دې نه چې افغانستان خدای نخواسته یو بلې مرحلې د بېثباتۍ ته لاړ شي او دلته خدای نخواسته کوم بل ناورین منځته راشي، نو دوی دغه فرصت نه دغه تاریخي چانس نه چې افغانانو دپاره پیدا شوی دوی د خپل شخصي او د خپل ذاتي اختلافات د وېساتې کړي او بل سره جوړ شي او د آینده نظام دپاره، د ثبات دپاره، د افغانستان د ښېګڼو دپاره، د افغانستان د ملي دپاره دوی د خپل تصمیم ونیسي.
من شکر جان په دغه قرینه کې د خبرو د تماسونو د عبدالله سفر ته چې د مثال د عالي شورا رئیس دی، څنګه ګوري؟ د پاکستان ته ولاړ، هلته ښار کلی وشو، اوس هند کې دی او ویل کېږي چې پخواني شوروي ته بمزي. عین مسیر څو ځله سفیر خلیلزاد هم تیه کړی دی. فکر کوئ دغه هڅې د هغوی سره څه رابطه لري او بیا د دغه وروستیو پرمختیاو سره څه رابطه لري؟
کوم ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې دا د مصالحې شورا ته مشروعیت ورکړي. هیڅوک دې په افغانستان کې رانه خفه نه شي په دې موضوع باندې. موږ نه د سولې ابتکار هم په لاس کې ده او نه د سولې په پروسې باندې خاص کولای شو اغیز ولرو، تاثیر ولرو. حتی هغه منطقوي اجماع هم چې موږ مسؤلیت چاکم باید د سولې پروسې پاک لباندې جوړ کړی وای، هغه مو نشو کولای چې جوړ کړو، ځکه چې کله چې اختلاف د دوو مشرانو په مابین کې یو خواته ځي، بلبل خواته ځي، هماهنګي نه وي د دواړو په مابین کې، توافق د نظر د سولې په موضوع باندې نه وي، نو دوی به څه کولای چې سیمې ته او یا نورو هیوادو ته پیام ورسي. صحیح دی، یو تشریفاتي سفر دی، هرکلی کوو او دا به ښیي چې د سولې پروسه د تشریفاتو نه لرې وساتو، د اختلافات نه لرې وساتو، هغه څه چې حقایق دي، هغه څه چې افغانستان ضرورت لري او هغه څه چې نن اوسنی همداهو افغانستان ورته ضرورت لري هغې ته برابر وکړو.
یعنی ستاسې اخیستنه دا ده چې دا سفر پخپله د دوی غوښتنه وه، یعنی دغه هیوادونو یې غوښتنه نه وه کړې، که څنګه؟
زه نه غواړم ووایم چې دا د کومو هیوادو غوښتنه وه او که نه وه. فکر کوم د هندوستان دریځ د سولې په موضوع کې د اول نه تر اوسه پورې کاملا واضح او معلومدار دی. هندوستان د هغه هیوادونو له جملې نه دی چې نه غواړي چې بهرني عسكر د افغانستان اوزي یو دویم نه غواړي چې په افغانستان کې داسې نظام راشي چې هغه بیا په استراتیژیک لحاظ باندې د پاکستان ګټې خوندي وساتي. دریم دوی اوس غواړي چې افغانستان د یو پل په واسطه باندې چې یعنی منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا یو د بل سره ونښلي تر څو چې هغه اقتصادي پروژې چې تمه او توقع یې ده هغه مخته لاړ شي. او څلورم هم دا دی چې د تروریزم سره مبارزه معلومداره خبره ده چې هندوستان دې لپاره هم سرمایه ګذاري کوي، هم علاقه مندي لري. او دا که چېرته افغانستان بیت هم هغه پخوانی افغانستان شي نو بیا به نو اوس خو ویل کېږي چې 15 تروریستي شبکې دننه په افغانستان کې فعالیت لري، هغه وخت به کېدای شي 209 اضافه شي. ځکه چې متاسفانه موږ خپل افغانان خپل د کور دروازه مو ټول هغه خلکو ته خلاصه کړي، که چیچن دی، که عرب دی، که پنجاب دی، که ازبکستانی او تاجکستانی دی، چې خپل کور کې خپل ملک کې ځای نه لري. موږ ورته پناه ورکو، ورته وایي چې راشه دلته که موږ وژنې، که په موږ باندې ظلم کوئ، که په موږ باندې تیری کوئ، که تجاوز کوئ، که بې ناموسي کوئ، خو راشه دغه خاوره ده، ماته پیسې راکړه او ته پکې ژوند وکړه.
مننه. اوس تقریبا دغه څېړنې دغه وروستیو شیبو کې یو استاد فاروقی غواړم له تاسو نه په مجموع کې دا پوښتنه څو ځل شوې، زه په یو بل ډول وایم، دا به کېدی شي یو تصادف و یا کېدی شي عملاً ولسمشر ترامپ دغه نیټه انتخاب کړې وه. 19 کاله مخکې به ستاسو په یاد وي چې ولسمشر جورج دبلیو بوش راغی او اعلان یې وکړ چې د طالب رژیم باندې د دوی د ځواکونو په ګزارونو سره په افغانستان باندې د دوی یرغل پیل شوی او لږ وروسته بیا د بری اعلان وکړ. اوس 19 کاله وروسته په همدغه ورځ باندې ولسمشر ترامپ اعلان وکړ چې خپل ټول عسکر باسي. دغه 19 کلونو کې امریکا څه غوښتل، آیا ترلاسه یې کړل، څنګه راغلی وو او څنګه وځي؟ مهرباني.
حکومت سیمه کې مخصوصا د افغانستان په هغه ناخواړو کې متاسفانه بې تفاوته و، تر هغو پورې چې په 1999 کال کې دوی په سفارت باندې حملې وشوې او القاعده مطرح شو، بیا دوی علاقه ونیوله، بیا تلاش وکړو دلته هغه باندې فشار راوړله چې باید طالبانو سره په یو ترتیب سره دا مسله حل کړي او دلته اتحاد راشي چې دلته القاعده ځالې کمې شي. دوی پیدا شي القاعده او القاعده مشران په افغانستان کې ځای نیولی و مخکې راغلل. دغه پورې چې دا د یو رسمي سپتمبر حادثه جوړه شوه چې په هغه کې دوه درې زره امریکایان هلته پر شو، په هغه کې په نیویارک او په نورو مراسمو کې جورج بوش د یو مجبوریت په اساس باندې او د ملل متحد د امنیت شورا د یو فیصلې پر اساس باندې او د خپلو نورو همکارانو چې برېټانیا مستقیما په جنګ کې ورسره اشتراک درلود او نور هیوادونه غربي هیوادونه مسول اروپایان ورسره په لوجستیکي او په نورو مسایلو ورسره حمایت کوو، دلته راغی او د خپل عملیاتو په نتیجه کې چې یعنی القاعده المنځوي شي او دلته د ازالي ورکی کې او دلته په عین حال کې چې طالبان هم له هغو سره همکاري کوي، د طالبان هغه حکومت نسکور کې تر هغو چې د دې منطقې نه د دې خاورې نه بیا دوی باندې تجاوز او تعرض ونه شي.
یعنی په کوم ډول چې راغلي یا په څه پسې چې راغلي له ماغه سره ځي، په ماغه ډول وځي که په بل ډول؟
تر دې هم دا پوری بله هو، په دې چې دوی هدف تنها یو هدف نه و، یو هدف دا و بل هدف نه و، استراتیجیک هدف په منطقه کې امریکا اوس په 50 هیوادو کې نظامي حضور لري، نو په دغه منطقه کې پایښت یو سوپر پاور دی علاقه مندي دی ضروري دی، خو په وخت نه چې په دغه ساحه کې حضور پیدا کړي په نور هیوادو کې دلته حضور درلوده، خو د افغانستان استراتیجیک موقعیت په دغه اقل په دغه بس او اخر کالو کې یو حساس استراتیجیک جغرافیه ده. په دې خاطر امریکایان دا غوښتنه درلوده چې دلته راشي، د چین پروت دی، دلته پخواني شوروي اتحاد پروت و، او دلته دا نور ایران او دا نور عربي ممالک دلته اسرائیل منافع دلته دا ټولې ګټې دلته موجودې وي. په دې خاطر دوی علاقه مند و چې دلته راشي. او اولي بحث دوی هغه و چې د توریزم په مقابل کې دوی خپل هغه تامین کړي، خپل څو د امنیت تامین کړي، چې دغه ترابطه باندې تر یو حده پورې وکړو. تاسو که وګورئ، حداقل په دې شلو کالو کې په امریکې باندې داسې تروریستي حمله ونه شوه چې دغه یو رسم د سپتمبر حادثه تکرار شي. او د دوی موجودیت او د دوی حضور او د دوی هغه مصارف چې تخمینا دوه درې زره عسکر دلته د دوی وژل شو، دته لا څو زره د دوی زخمیان شو، او په میلیارډو ډالر یې مصرف کړ. حداقل د خپل خاور او د خپل ولس یالته خوندي کړ چې د تروریستي عمل هلته بیا تکرار نشو، او د دوی سرحدات، د دوی خاوره، د دوی ولس مسؤول محفوظ پات شو او په عین حال کې د خپل کتی د توشې لپاره دلته هم په دې منطقه کې خپل نقش ولوباو. مګر هغه هدف چې دوی څنګه درلوده په څنګ دي کې چې هغه افغانانو هدف دا چې دلته په افغانستان کې امنیت راشي، په افغانستان کې سوله راشي، دلته یو دیموکراتیک دولت او نظام ایجاد شي، دلته ملي وحدت تامین شي، دلته د افغانستان د ولس لپاره سوکالۍ رامنځته شي، دلته ترقي او تعالی راشي، دلته دا نور مسایل چې افغانان یې غوښته متاسفانه دغه افغانان ښه نهنو بېرته هغه ارزوګانې چې دموږ مشترک ارزوګانې د افغانانو او د امریکانو او د غربیانو متاسفانه هغه افغانان لاسته را نه وړله، تر امریکایان خپل اعظمي اهدافو ته رسېدلي. بلې
بلې ډېره مننه. او شکر جانې، په وروستیو که څه هم تاسو یو ډول اټکل وکړ مخکې چې دغه اعلان به مثلا په افغانیو تاثیر وکړي، مثلا روحیه باندې به تاثیر وکړي، که داسې پراخ کو په راتلونکو دوو میاشتو کې چې دا ضرب الاجل ولسمشر ټرمپ وټاکه چې عسکر به باسي، که دا عملي شي، تاسو په دا راتلونکو دوو میاشتو کې د څه شي اټکل کوئ؟ کومې لویې پیښې په افغانستان او سیمه کې راتللی شي؟
د ولس خیر، منفعت، صلابت، سلامت، حریت او استقلالیت یې خدای دې هغه ورته ورکړي. خدای دې موږ ټول ته هدایت د نیکۍ د لارې ورکړي چې خپل ملي ګټو باندې پابند او متحد اوسو. ما په اند که چېرته دغه لړۍ دوام وکړي، سربیره پر دې چې په سیاسي لحاظ باندې دا اوسم متاسفانه شخړې ډېرې زیاتې دي، نو دا به یو بل فرصت هغه چپاونګرو ډلو ته ورکول شي چې ښه پایلې به ونه لري. د دې تر څنګ په سیمه کې زه فکر کوم د سیمې هیوادونه به نور هم تحریک شي، هغه هیوادونه چې تر ننه پورې په واضح ډول باندې د افغانستان په چارو کې، په نظامي چارو کې مداخله نه غوښتله چې ویکي، هغې نه وروسته به دوی هم به هم خپل مداخله وکړي او خپل د عسکرو لیږلو ته به چمتووالی ونیسي. کېدای شي د عسکرو په جامه کې نه، کېدای شي موږ ته به ووایي چې بېرته مهاجر هم در لیږم یا بېرته د چا خبره خپل افغانان دي چې راځي ملک ته. یعنی یو بل شور ماشور په سیمه کې به خامخا جوړېږي، ځکه چې د امریکایي پوځیانو شتون په افغانستان کې زما له نظره صرف د امنیتي مسایلو په خاطر باندې نه وه. زه نه وایم چې زموږ اردو زموږ امنیت نه ساتي، کولای شي، مګر زه غواړم دا ووایم چې د دوی شتون افغانستان لپاره په سیاسي، اقتصادي، بین المللي ډګر کې یو امتیاز و چې موږ ورنه ډېره ګټه پورته نه کړله. سربیره پر دې چې امریکا لپاره دا په سیاسي او نظامي لحاظ او اقتصادي لحاظ باندې یو ښه فرصت هم و. کومې پیسې چې افغانستان ته راغلې، نیمایي بېرته امریکایي کمپنیانو ترلاسه کړله. تاسو که چېرته وګورئ، په تېر 15 کلونو کې دومره چې په امریکا کې سلا د دوی د لوړو کمپنیانو لخوا څخه نور هیوادو باندې پلورل شوی دی، د دنیا په تاریخ کې داسې نه و. که چېرته تاسو وګورئ چې حتی هغه هیوادونه چې مخکې خپل هیڅ پوځي بودیجه اختصاصي نه وه لکه ناروې غوندې، بلاخره مجبور شول چې دوی هم حتی هغه موجوده ټکنالوژي خپل امنیت لپاره رانیسي، چې دا بیرته په اقتصادي لحاظ باندې امریکا ته ګټه ده. په هغې باندې نه غواړم وغږېږم، مګر په دې باندې غواړم وغږېږم چې راتلونکې دوه میاشت به نور ډېرې خبرې هم وشي، او که چېرته مدیریت ونه شي اوسنی وضعیت د خلکو افکار، زه فکر کوم چې ښه پایلې به افغانستان ته
من ناراضی پم دی پای ته ورسو چې حالات نازک دي او قوي مدیریت ته اړتیا لري. شکریہ جانا بارکزی، پخوانی سفیر او دغه راز په بحث کې را سره د کابل پانتون پخوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی ملګری وو. دوی ته کور ودانه وایم، اوریدونکو ته هم. دغه راز مرسل زازی ته په کابل او سید قادر جلالوف ته په پراګ کې چې د دې خبرونی تخنیکی برخه کې مرسته وکړه هم مننه وایم. د ازادۍ چپو کې خبرونه په همدغه موضوع کې له ظریف نظر سره په دریجه به ادامه کوي. هیله ده چې تر پای ورسره اوسئ. زه داوود جنوش په همدې ځای درنه تر بلې خبرونه اجازه غواړم. د خدای په امان.